رخوص خبرنا. سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت سلور نیم بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې پخوانی شهر زفیر ریفایلا یدیس په حق ورسېده. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازولۍ نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کې د هغې د مړینې خبر ورکړ، خو د هغې د مړینې علت ته اشاره نه ده کړې. دغه استازولۍ لیکلي چې ریفایلا د افغانستان ریښتینې ملګرې او د ښځو نجونو اتله وه. ریفایلا یدیس د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د شهر زفیر په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغه د خپل ماموریت پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرسل عباس سنګي سره په وکتنه کې ویلو چې په بروکسل کې به د افغانستان په اړه د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو او مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي، سو هغوی د ارزښتناکه بوټی وکري او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د پروګرام د یوه بین کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت د دوامداره فرصتونو د رامنځته کولو یوه لاره ده. راپورونه وایي وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګر په بېلابېلو ولایتونو کې زعفرانو ته د یو بدیل په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کېږي. روسي خبرم دا چې د روسیې د بندنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لري. دواړو لورو هڅه وي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د تاس خبر ایجنس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایندې ماریا زخاروا وویل چې مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نظامیان بلکې ملکي وګړي هم په ډزو وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وښيي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي تر څو ټول اختلافات په سولیز ډول حل شي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره يم. د نن ومو ورځ کې مو له وی متفاوت زاویې د تیری وکال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره مل وو، افغانستان، منځنی ختیځ، اروپا، امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پرېښودې، نن به مو خبر کړم. د 2023 کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاسه افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو، چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپیژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپلمنځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو درانه بندیزونه او فشارونه وارد نه کړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی ونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2023 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنه نه خزی او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازې ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو، د بشري حقونو او بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصولو درناوي ته خاني کړي. برعکس طالبانو په تیر 2023 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم، د بیان په ازادۍ او فردي ازادیو باندې بندیزونه زیات کړل. له دې هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، منشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګرۍ په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړې او د برېټانیا، برلین، ناروې، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا یې د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل. بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسیې پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وایسته او د روسیې په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخې اړیکې وپاللې، خو پاکستان ورسره ظاهرا تر دې حده خفه و چې طالبان د اسلام آباد شانګهای کانفرنس کې هم پرېنښودل.
2024 کال د افغانستان په هکله باندې ډېر ستر ننګونې وي. سربیره پر دې چې افغانستان خلک لا اوسه پورې هم په انزوا کې ژوند کوي، د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غږونه واورېدله، بلکې نړۍ غږ ته هم مثبت غبرګون ښکارونه کړه. متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي، د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزه د خدماتو قنسولي چې پخوا به د افغانستان د ډیپلوماتیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل، د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمایندګانې وتړل شو په ټاپه باندې، او یا هم د یو جوړ جاړې له مخې پخوانی ډیپلوماتان طالبانو ته یې بیعت وکړ، او یا هم طالبان خپل استازی ځینې هیوادو ته ولېږل.
چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر گزاره اوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسو چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډیر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې رانه وسل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
او د ازادي رادیو د مندونو لمخې طالبانو په تیر 2023 کال کې له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅ ملي ناسته نه ده کړې، بلکې موقت حکومت یې څلور کلنۍ ته داخل شو، خو اساسي قانون د واک څرنګوالی او ډیر مهم ملي هویتونه یې تشخیص نه کړل. دغه راز دغه ډلې حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې له طی کولو پرته ځینې فرمانونه، قوانین او حکمونه ورکړي دي چې لمخې د خلکو حقونه نقض بلل شوي دي. نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړول وادي ورکړي او پرمختګ نه دی پکې کړی. سږ کال تر ټولو سخت او د بشري ازادیو محدودوونکی قانون د امر بالمعروف په نامه توشیه او پلی کړ چې اند ښځو غږ هم ستر یا اورت ګڼي، او له مخې پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خپرول هم منع اعلان شوی، خو دا حکم اکثره طالب وزیران لا هم نه عملي کوي. بلخوا طالبانو په 2023 کال کې ویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اوریدنې سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون ترڅنګ و قوانین جوړ او پلي کړی دي، خو یو سل شپېته نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشرتبه واسطي. البته دغه قوانینو د تدوین پروسې تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشیح کیږي. د دې ترڅنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینهو په ګډون باندې بندیز، د طب له اگزیټ ازموینې نه د ښځینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کومیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په ملما کولو بندیز، په رادیوګانو کې د ډیپلومو او بیک گراوند میوزیک پر نشر بندیز، د فری فایټ پر لوبو بندیز هغه څه و چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی او په اړه په کور دننه او بهر بحثونه کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوی دي.
طالبانو ته دغه څه توقع او تمه بي ځای ده چې ګواکې دوی به ورځ تر بلې داسې قوانین وضع کړي چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغوي. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري. دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي، دا د استبدادي رژیمونو کار دی، او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې د خلک یل کړي دي. که نن اجازه ورکړي، که نن هم فردي ازادي موجوده وي، تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي.
د بشری تاریخ مکرر تجربه ښیي چې هر کله په یو ټولنه کې استبداد تر حد واوړي او د ټولنې نارضایتي دغه برید ته ورسیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي په خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې د افغانستان تاریخ له موږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد ولوکا هغه استبداد حتی د دینی پلوه هم توجیه شوی وي، او د استبداد د لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
او که څه هم طالبانو په 2023 کال کې بیا بیا د داعش د ځپلو او لمنځه د وړلو لافې وکړي، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید، له ایرانه د راستنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډلې وژنې، او حتی د طالبانو د تر ټولو غښت تلی حقانی شبکه دی وزیر خلیل حقانی ترور او خود درچه د دغه ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2024 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 350 سلنه زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیې هم بیا بیا د اندېښنو تر څنګ خپل منځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستانه د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولی شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل ترڅو له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښونو ته چمتو وي. پاکستان لا د کال له پیله تر پایه پر طالبانو تور لګوه چې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګرۍ ډلې ساتي. بلخوا د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ او ایران هم وایي چې 2025 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډېرو سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې کړي. بلخوا که څه مقاومت جبهې او آزادۍ جبهې د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادعا وکړې او سیاسي مخالفانو یې د کال په آخر کې یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي 2 ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ، خو افغانستان لپاره د امریکایي مفتش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچن وو، بالخصوص تیر دا یو کال دنیا په یوکراین او په منځنی ختیځ کې مصروفه وه او جریانات ډېر زیات ترخه وو. بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځته راغله، همدارنګه په پاکستان کې که تاسو وګورئ امنیتي حالات ډېر کړکېچن وو. که چېرته افغانستان د پاکستان سره پرتله کړو، افغانستان په سلهاو ځلې زیات د پاکستان نه پر امن او په حساب په حق حالت کې وو. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولې دي نظامی، تنه خپل نظامیان د پاکستان وایي چې د 2000 نه زیات نظامی عملیات د خپل په مختلفو سیمو کې هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. افغانستان کې به په ډیر مشکل سره زر عملیات هم داسې نشوي چې البته کمزي کې بسون ځوا، یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډیرو مملکو نه بهتر او په ښه حالت کې د وجود دغه درلوده.
او په 2024 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو ستونزو سره لاس او ګریوان و. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنل چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګ کړی ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر ایس ایف راپور ورکړی دی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلي. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور لمخې افغانستان د بیان ازادۍ په شاخص کې د 168 هیوادونو په منځ کې 155 مقام ته وغورځېدلې ده چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان 20 درجه شاته تللی دی. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقوقو څانګې راپور لا دا هم ویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبریالانو د ځورولو، ګواښلو، بندي کولو او شکنجې 346 پیښې تر اوسه ثبت کړې دي، خو دا پیښې د یو کال نه دي بلکې د 2020 کال لاګس نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 256 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبریالان شکنجه کړي او 15 تنه نورې ګواښلي دي. دغه راز د تیر کال د راپورونو له مخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړي وي چې د دوی د مخالفانو نظرونه خپاره نه کړي یا میلمانه نه کړي، د دوی په ضد راپورونه نشر نه کړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو دریو کلونو کې وویشت محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت ډیره بده اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کیږي. ایما په باور اوسنی نظام استبدادی نظام دی او مطبوعاتی نظام مطلق یو استبدادی مطبوعاتي نظام دی، ټول خبرونې څارل کیږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او یوازې هغه خبرونو ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی، او که چیرې وضعیت په همدې شان دوام وکړي، ما باور دادی چې 2015 کې به د محدودیتونو ساحه نور هم پراخه شي.
او طالبانو په 2014 کال کې هم نجونې ښوونځیو ته پرېنښودي، حتی له طبي انسټیټیوټونو یې هم راوګرځولې. خو د دوی د پوهنې وزارت وویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 22,250 مدرسې او د دینی زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 612,000 ټوکه کتابونه هم پرې ویشلي. د 2014 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل د مهال افغانستان کې 9,609 مدرسې، 2,012 دارالحفاظونه، 115 دارالعلومونه او 9 دیني روزنتونونه فعال دي، او دوی غواړي راتلونکي کال پورې هیواد کې د مدرسو شمیر 3,000 نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه معین جاتی د مدرسو لپاره یو کال کې 50,000 ښوونکي هم ګمارلي دي، او په تیر کال کې بیا د لوړ زده کړو وزارت شمیرې دا وی چې له 3,000 طالب ملایانو نه ماسترۍ، لیسانس او دکتورا لپاره ازموینې اخیستي، او تر دکتورا پورې د لوړ زده کړو اسناد هم پرې داسې ویشل چې هیڅ نړیواله منل شوې علمي پروسه یې طی کړې نه ده. همداراز په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شوي خصوصي پوهنتونونو شمیر هم تیر کال له 3,350 ته ورسېده، چې وجه یې هم د پوهنتونونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډپارټمنټونو بندون ښیي.
موږ په قرآن کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علومو نه لرو. دا چې یو څوک راجیږي په لوی لاس باندې دا امت وي شي، علوم وي شي، ښځه او نر پکې بیلی، مثلا راجیږي وایي چې ښځه د علم وکي، نر دی نه کوي، ناری نه دی وکي، ښځه دی نه کوي، فلانه علم دی حاصل شي، فلانه دی حاصل نشي، دا اصلا دا نور هدفونه شاته کېدای شي ولري، ځکه چې قرآن کریم خو واضح دی په دې حقلا، اسلام واضح دی په دې حقلا. دلته کوم اختصاص د علوم نشته. دا چې یو څوک راجیږي په لوی لاس یو امت راخلی، یو ملت راخلی، هغه د عصري علومو په وسنۍ وخت کې د عصري علومو نه هغه محرومي او د نړیوالو سیالیو د پاره اوزار جوړي، هغه یو خام مواد تولیدي د منطقي د استخباراتو د پلانونو د تطبیق د پاره، د ملت ځوانان د علومو نه اساره ولکېږي، د هغه د پرمختګ زمينه نه مساعديږي، د هغه د پاره د علومو دروازې په شکل د اشکالو محدودېږي او بندېږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان ده، دا کوم د اسلام حکم نه ده، نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
او سم لدی خبرې کې چې 2014 کال د افغانستان د باندې څنګه تیر شو. په تیر 2014 کال کې پاکستان د افغانستان د نورو غونډانو په پرتله زیات د کورنۍ اړو دوډ سره لاس وکړیوانو، او هلته 2014 کال عام کال نه بلکې له تشدد د ډکو لاجنونو کالو. دغه وخت کې د فبرورۍ د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو، او پر ګوندې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم وو، خو بیا هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ، او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمانی خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شاباش شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوخته، او د کال تر پایه ورسره په لاجنو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتونکي هم په تیر 2014 کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شول، او د خوران لوی وبریدونو په ترسره کولو اوس د خپلو چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پختونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2014 کال د دې ایالت ډېرې مهمې سیمې د ټي ټي پي وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلي وي، او د شپې له مخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدلی. ټي ټي پي په خیبر پختونخوا کې د چینایي انجنیرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو له نښه کولو راواخله، د پاکستان د پولیسو او پوځیانو تر برمته کولو، د پوستو د پرله پسې سقوط، د چارواکو اختطافه پورې ګڼې درنې پیښې وکړې چې لامل یې د پاکستان مرکزی حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي، خو چا دغه کار اجازه ورنه کړه. تر ټولو دروند اقدام خیبر پختونخوا کې د لزګونه زره پښتنو استازو لوی جرګې جوړېدلو چې اکتوبر کې د پښتنو لسیمو د پاکستاني ځواکونو د وټلو د ډیورند نه منلو پر خپل کانی او طبي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څام پاکستان 6 میلیارد ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل، خو بیا هم خپل لمات سره مخ اقتصاد ته کومه لار ونه موندله. هو البته د لری واټن وشتونکو توغندیو لاملای د امریکا پام بیا ځانته ورواړو او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګیدل.
نو که د جنگ پالیسی تګلاره وی ټی ټی پی سره او بلوچ ډلو سره، نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضع باندې سره مثبت اثر وی وبکتی شي، ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطې به حل شوې دي. د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړی استازي کابل کې هغه خبرې کړې دي، نو دې ته به انتظار کول وایي. خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوي کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
او سمنځنه ختیز په 2023 کال کې د اسرائیل، فلسطین، حزب الله، حوثیان او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو حل زلو هم نتیجه ورنه کړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیا د تهران یو ملمستون کې او یحیا سنوار په غزه کې وژه. د حزب الله غختل مشر حسن نصر الله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې لمنځه وړه، او اکتوبر کې دغه د احتمالي ځای ناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس یې په وړاندې کمزوري شوي دي. د شخړې تر ټولو هیښوونکی پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دستجمعي انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو، دفترونو، نظامي مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړې او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه ثبت کړل. دې پیښو وښودله چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونه څومره تخنیکي او پیچلي شوي دي. خو د منځنۍ ختیځ شخړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړ برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریې دیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره دسمبر میاشت کې راونړېده او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټک شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته هیله مندي ښودلې ده چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسی ختم شوه او منځنی ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د دې کې شک نشته چې اسرائیل به ډېرې دعوی کوي چې دوی په ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل، کدا د هنیا مرګ دی او کچیرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او داسې نور ورته. لیکن تر ډیره حده پورې چې ګوري د دوی کامیابی هم په ځینو برخو کې به دا بالکل صحیح وي، مګر په ځینو نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري، نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللې کېږي. حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله، تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه دغه غواړي د اسرائیل غواړي چې د منځه لانه وړله.
او تیر 2023 کال د ایران لپاره له درنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په مې میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي آذربایجان نه د راستنېدو پر مهال خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلس چارواکو سره د ترخه کې د سقوط مرموزه پیښه کې وژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې، خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې کڅام سخت دریزي سید جلیلی د خامنئی هیلو تر رسیدګي ونه کړی شو، خو لیدل کېږي چې روشن فکر ګټونکي مسعود پزشکیان هم د خامنئی له نفوذه وتلی نه شي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکوونکې پیښه بیا دا و چې د مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو ته په جولای کې ورغله اسماعیل هانیا د سپای پاسداران په ملمستون کې د اسرائیلو لخوا ووژل شو. ایران د دغه پیښې او په دمشق کې د قونسلګرۍ په ودانۍ اسرائیلي برید کې د سپای پاسداران د اتو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیلو اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندیو بریدونه وکړل چې په جواب کې اسرائیلو هم یو وار تهران کې بمباري وکړه، خو د دواړو هیوادونو دغه لوی بریدونه بی زیانه اعلان شول او شنونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړه برخمن اسد رژیم رانسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوری شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات ځپل سوی او مات سوی ده او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس خبرګون ښودلی سي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلیږي نو طبعا روسیا خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی سي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه ایران ته په 2015 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آسته آسته قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسو پیږئ مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده او که څه هم د آیت الله خمینی او د خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د دوه حکومت مخته روان ده، ولی که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی سي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې وې چې ډونالد ترامپ کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایدن د ډیموکراټانو له کاندیدی کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټل. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وې ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ترامپ هم وویل چې د جو بایدن پیل کړې جګړې ختموي او تېروتنې جبرانوي. هغه دغه راز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړې او په ناټو هیوادونو د خپلې دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی او آن د ایران تر څنګ چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړې دي. خو دغه راتګ د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي چې ګوندې ترامپ به نړیوال امنیت وننګوي. دغه راتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګوندې د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ترامپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځني ختیځ نه به د ایران د لاس په لا لنډولو کې ترامپ زیات کردار ادا کړي او پاکستان کې بیا د عمران خان په لګان خوشاله دي چې هغه به بیا صدر اعظم ته ورسي. اما چین په تشویش کې ده چې ترامپ به د اقتصادي ودې لپاره بیا د شګو بندونه وتړي.
لومړی خو په ټوله نړۍ کې د سیاسي رهبرانو د کمپاین د مهال ویناوي او بیا چې څوکۍ او قدرت ترلاسه کړي په هغه کړنو کې خورا ډېر توپیر وي او بیا چې د کمپاین پر مهال ښاغلي ټرمپ د کومو موضوعاتو یادونه وکړله یا د کومو کړنو ژمنې چې وکړې په د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې همدغه لوی موضوعات وو لکه د غزه او د اسرائیل مسله، د یوکراین او د روسیې مسله، په افغانستان کې د طالبانو مسایل، چین، همدارنګه د چین تولیداتو تعرفې، د کاناډا د وسایلو یا تولیداتو تعرفې، د مکسیکو تعرفې، د مهاجرینو مسله، همدغه لوی موضوعات و. او بل د چې کومې خبرې وکړې په هغه کې اوس نن تناقض هم لیدل کېږي. لومړی خو دا چې د ویل چې د بایدن پیل شوې جګړې په ټوله نړۍ کې ختموي، چې بایدن په مستقیم ډول په ټوله نړۍ کې نه هېڅ چیرې هم جګړې نه دي پیل کړي، هغه چې دی کښکې دي متحده ایالاتونو شتون یا د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو د سفارتي پالیسیو اوږدمهاله پلانونه پالیسي ښکاري، یعنی په عملي ډول باندې امریکایان هېڅ چیرې په جګړه کې ښکېل نه دي. دوم باس که چیرې دی وایي چې د بایدن پیل شوې جګړې ټولې ختموي، نو په ورته مهال کې اوس تازه په تازه ته بیا ویلي دي چې دی به پوره هڅه وکړي چې اسرائیل غزه ونیسي او حماس له منځه یوسي. نن دا خو بیا د هغه خبرې سره په تناقض کې دي چې د وچې جګړې ختموي، بلکې جګړې ته اور دی ورته نور تیل راچول دي. او بیا دغه ټول مسایل ډېر لوی مسایل دي چې یوازې یو فرد هغه په تېره دوره کې هم دی ونتوانېدی چې دی وکولی شي. مثلا د ناټو په ناټو باندې فشارونو یادونه د بیا وکړله. تیر ځل د هڅه وکړه چې د جرمني څخه امریکایي ځواکونه راوباسي او هغه د امریکایي ځواکونه او د ناټو چې کوم پوځي اډه ده هغه بنده شي، اما دی ونتوانېدی. نه امریکایي ادارو هغه چې تصمیم نیسي، نه هغو سره ومنله او نه هم ناټو هیوادونو سره ومنله.
او په همدې سره د 2023 کال د ارزونې تحلیل او بیا کتنې لپاره د ازادۍ ځانګړې و مورز رانغاړم. نوې کال مو بختور.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.